پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
ورځ مو بخیر دی ازادي رادیو. نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 14 هجري لمریز کال، د 14 هجري لمریز کال د وږي اسمبلی 28مه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 19 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو یو مخکښ مشر حاجي بشیر نورزی چې په متحدو ایالاتونو کې بندي و کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې حاجی بشیر د ګوانتانامو زندان له وروستیو زندانیانو څخه و چې له څو لسیزو بند وروسته خوشی شوی دی. حاجی بشیر په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. د طالبانو حکومت د ده د خوشی کېدو هرکلی کړی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات درکوو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي چې دا کمپاین به د 4 ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 5 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې له مخورو، دیني عالمانو او میندو پلرونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې یوې ژورې څا ته لوېدلې ماشوم سا ورکړه. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس راشد هلمندي ویلي د دې ماشوم د ژغورنې عملیات پای ته ورسېدل او تېره شپه 2 بجې مړی له څا راوایستل شو. دا 15 کلن ماشوم پرون ماسپښین د کجکی ولسوالۍ په خنجکک سیمه کې 50 متره ژورې څا ته لوېدلی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لوړ بریاو یادونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه په شمال ختیځ کې د یو لوی سیند ختیځو غاړو ته رسیدلي دي، خو ښاغلی زلنسکی په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو پوځي چارواکو سره په هغه خبرداري کې غبرګ کړ چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی دی. لبلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پاوځ د برید خبرونه رارسېدلي. ویل کېږي چې دې بټۍ ته په برید کې زیان نه دی اوښتی، خو د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه شوی. او د اروپایي ټولنې 4 غړي هیوادونو سر لننه خپلو هیوادونو ته د هغو روسي وګړو پر سفر بندیز ولګاوه چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. دا هیوادونه پولانډ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر ځنډوي. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. د نجونو د تعلیم په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت د دایمي استازي د څرګندونو جزئیات درکوو. نن د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو.
یاد کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي.
په کندوز کې د کیک، کلچو او شیرینی جوړولو په کوچنیو کارخونو کې لسګونه کسان په کار بوخت دي.
لکه دا کلچا بازی غوندې چې موږ مصروفیت لرو، نور زموږ ملګري، نور ځوانان هم دغسې مصروفیت لري، خپل کورنۍ ته، خپل خلکو ته خدمت کولای وشي.
په غزنی کې د غوا د پوستکي ناروغي د خپرېدو په حال کې ده.
باز موږ ولې بغان چې دا اوس پلان د موټو سره د غو مریض د قواره ټول شي خري اول ور د طبخي کله چې طب وکه خوراک نه کوي بعد طب مکمل دانه په خيز غټ غټ دانه په خيز.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې په 25 دقیقې اونیز باس کې د افغان جنو د تعلیم په اړه د ملګرو ملتونو له خوا د ورستیو اندېښنو په اړه بحث کوو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې ما په خبرونو کې یادونه وکړه، د طالبانو یو مخکښ مشر حاجی بشیر نورزی چې په متحدو ایالاتونو کې لڅو لسیزو راهیسې بندي و، کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې حاجی بشیر د ګوانتانامو زندان له وروستیو بندیانو څخه و چې خوشی شوی. حاجی بشیر په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور نیول شوی و چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردې سره کوي.
په ګوانتانامو زندان کې افغان بندي بشیر نورزی لولس کال وروسته نن کابل کې د طالبانو حکومت ته وسپارل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقینن په کابل کې رسنیو ته په وینا کې وویل د بشیر نورزی خلاصون د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو لپاره یو نوی باب پرانیزي. هغه وویل
د دې خلاصون د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې یو نوی باب ګڼو. امید لرو چې دغه سی پروګرامونه کولای شي چې دواړه هیوادونو سره نږدې کی او د جسب خلاصون مخته دا پیغام هم راکو چې مسائل په خبرو او مذاکراتو په اسانۍ حل کیږي، په زور او په جنگ او په جبر باندې نه سه حل کیدای.
بشیر نورزی د هیروینو د قاچاق د پیسو لاره د طالبانو او د دې د وسلوالو فعالیتونو په تمویل باندې تورن نوموړی په 2015 زیګدیس کال کې د نشې موادو د قاچاق په تور په نیویارک کې ونیول شو. په 2009 زیګدیس کال کې په عمر بند باندې محکوم شو. طالبانو لدی وړاندې ویلو تر هغه چې بشیر نورزی په کندهار کې خپل کور ته ستون شوی نه وي، دوی به د هغو افغانانو د تخلیه د پروسې مخه ونیسي چې یا امریکایي اسناد لري او یا هم په امریکا کې د مشتیدنې د پروسې په شرایطو برابر وی. بلې تکل سپ
ډیره زیاته مننه. د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردې سوچ د حاجی بشیر نورزی د خوشی کېدو په اړه جزئیات راکول. د همدې موضوع په اړه د موضوع د سیاسي چارو له شنون کې احمد خان اندر سره لګ نور هم شاربو. اندر سپ مننه چې د مرکه بلنه مو منله. کومه معامله فکر کوي یا کوم مفاهمه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دې باعث شو چې حاجی بشیر نورزی چې په امریکا کې په عمری حبس محکوم شوی و راخوشی شي؟
سلام نو نه کیدې تکل سپتاست او تاسو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د حاجی بشیر نورزی نیول هم لکه نور افغانانو په شان یو په نامعلوم حالت کې و چې د امریکا متحده ایالات لخوا ډیر غټ تور په لګول شوی چې دی تمیل کوونکی د طالبانو د لپاره ده او د ډیرو سترو قاچاقبرانو له جملو څخه ده. خو موږ وینو چې دی اوس راخوش شو. موږ د زدی افغان په توګه د ده پر خوشحالي څرګنده کوم او دا ډیره ښه خبره چې هر څه د خبرو لارې حل شي. خو د دې پاکره باندې په دا څو کال په رسنوي کې همیشه سرخط د خبرې بو او د پاکله خبرې کړي. دا باید واضح هم شي چې دای واکن آیا د دومره لوی قاچاقبر د روینو او کنو او کني د معلوماتي چې امریکا متحده ایالات نور افغانان هم دغه شي بے ځای او بے وخت نیولې دي، زورولې دي د ګوانتانام په زندان کې. اوس چې دایره خو سوي ده زی لمنم چې د امریکا متحده ایالات اوس وضاحت هم ورکړي د پاکله حقایق هم باید وایي او د افغانستان د سیاسي او اقتصادي کشالې لپاره نور ګامونه مؤخر سي. ترغو عجیب بشیر چې دومره لوی تور ور باندې وو، نور افغانان چې په افغانستان کې د نن ژوند کې یا هم بهر ته پټیک ته کړي، د دوی ژوند ته، د دوی اقتصاد ته، د دوی وضعیت ته هم باید فکر وشي او هم د افغانستان اسلامي امارت چې د خپل دغه یو مشر لپاره دومره ډېرې غوښتنې کولې او شاید ډېرې الزام کړي، باید د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت لپاره د هر افغان ته باید موږ د قدر پسل وګورو او دغه ژوند ته توجه وکړو. د نورو معاملاتو لپاره هم باید دوی سره مخکې لاړ شي.
اندر صاحب، په دې موضوع کې کوم ګونګ یا کوم مرموز اړخ شته چې تاسو وایي امریکا باید خلکو ته په دې اړه توضیحات ورکړي؟
ګوري، داسې سوي دي چې په لومړی کله چې د 2001 کال کې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو د غړو وادو نظامیان افغانستان ته راغلل، ډېر داسې ځوانان او داسې خلک چې حتی ویل کېږي چې د موټر کلندران چې ګیرې دوره دائم ګوندنامو ته ورسول، د دې لپاره باید دغه د دوی د غرامت هم باید ترواخیستل شي او واقعیتونه باید څرګند شي، ځکه د امریکا
متحده ایالاتو
سره پټې معاملې هم
دی. خو دا حاجی بشیر نورزی خو په افغانستان کې چیرته نه دی نیول شوی او ګوانتانامو ته نه دی بیول شوی، دی په امریکا کې نیول شوی.
موږ پوهیږو د باندې دا تورو چې دی د طالبانو د مالی تمویل کوونکی دی او دا کوم قاچاق دی کې د دې پیسې طالبانو ته ورکول کیږي او هغوی تمویلوي. دغه موضوع باید د امریکا متحده ایالات واضح کړي نړۍ ته او افغانانو ته، چاهیې دا حقیقت او که د افغانانو په سرنوشت باندې لوبې کول دي. هر ځای چې مخور افغاني دوی نیسي او که په افغانستان کې هم دوی ځرونه کوي او دغه خو یو هغه موضوع ده چې د ګناګار او د بې ګنا خبره باید معلومه شي، چې دا واقعیت کې دومره ستر قاچاقبر او کنو او کوو ولې خوشی کیږي. دغه دوی چې دا معامله کړي دا معامله باید نړۍ ته او افغانانو ته ووایي، ځکه چې د نورو موضوعاتو لپاره باید دوی هم دغسې جوړه روغه سره وکړي. تر هو افغانستان اسلامي امارت چې د امریکا سره په دوحه کې څه ستونزې لري هغه هم باید حل شي. د افغانستان د 30 میلیونو سرنوشت نن ورځ د دغه د امریکا او د طالبانو د پټ سیاست په اساس د ستونزو سره مخامخ ده.
مننه. او رسې پښتنه اندر صاحب چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د خوشی کېدو د نورزی د خوشی کېدو هرکلای کړی او ویلي چې دا به د امریکا او طالبانو د حکومت په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي، څه معنا ده خبره؟
واضح خبره ده چې دا په کله چې په عمر قید باندې حاجی صاحب بشیر نورزی بندي او اوس امریکا دغه خوشی کوي، د دې معنا ده چې دوی کولای شي لکه خپل چې مال تاسو په خبرو کې ورده متقی صاحب ویل چې دا به یو باب د خبرو اترو پرانیزي او جنگ او شدت او یا یو بل ته تانی ورکول د حل لار نه ده. نو دا واقعیت ده چې نور موضوعات نور هلې ځلم باید وسی ترغو د خبرو اترو او د دوی د یو بل سره د موافقه کولو په اساس دغه وضعیت چې نن ورځ نړۍ ټوله متوجه ده او ډیر فشار د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ده د افغانستان په اوسنی حکومت باندې چې یا پیسې د افغانستان کنګل شوي دي، تحریمونه ور باندې دي، دا موضوعات باید حل شي. هر افغان ته مخکې مېلې د حاجي صاحب بشیر په سترګې باید وکتل شي. هغه چې په عمري قید بندي وو هغه را خوشی کیږي او موضوع یې ګونګه پد کیږي چې په کوم اساس بندي شوی او په کوم اساس را خوشی شو. خیر، د بندي کولو موضوع خو معلومه ده، خو د خوشی کېدل د افغانستان هر فرد ته باید دغه سي په دې سره وګوري چې ترغو د ټولو خلکو هغه د بشري ازادي او تور کړسي او افغانستان کې د آزاد افغان په توګه ژوند وکړي او د افغانستان حکومت هم سیاسي تعامل ته نږدې شي. دا ډیره ښه خبره ده چې د جوړجاړي او د امریکا متحده ایالاتو سره موږ ښه اړیکې ولرو.
ډیر زیاته مننه. د سیاسي چارو شننکای احمد خان اندرو چې د طالبانو د مخکخ مشر حاجی بشیر نورزی د خوشی کېدو په اړه جزئیات راکول. بشیر نورزی په متحده ایالاتونو کې له څو لسیزو راهیسې د هیروینو د قاچاق په تور بندي شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت سرپرست دایمي استاذ نصیر احمد فائق وایي لزده کړو او تحصیل د نجونو راګرځول د یو هیواد له راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت دی. ښاغلی فائق نن پر خپل رسمي ټوټر لیکلی چې په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې بندي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل هم د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو بندول غمجن او د شرم وړ عمل بللی و. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو د تړلو دوام ته توند خبرګون ښودلی. خغلی فائق نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې تړل شوی. هغه هیواد چې د خغلی فائق په خبره بشری مرستو ته اړتیا لري او په ځان بساینې او پرمختګ لپاره باسواد بشری قوې ته اړمن دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي لزده کړو او تحصیل د افغان جنو لري ساتل د افغانستان د راتلونکو سره ظلم او ملي خیانت بللی دی. له طالبانو مو د خاغلی فایق د نیوکو پر دوی د ملي خیانت د تور پاړو پختل خو وایاندې زبیح الله مجاهد جواب را نه کړ. طالبانو لشپګم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د خونځو د تړلو موضوع د خپل مشر امر پورې تړلی، خو په دې اړه چارواکي یو خلنه دي. د بیل کې پتوګه د طالبانو د پهنه وزارت سرپرست نور الله منیر د وګي په یوشته منیټه پروزګان کې د ازادي رادیو د خبريال د پښتنې په جواب کې وویل ډیر شمیر افغانان نه غواړي لشپاړس کلونو پورته عمر لرون کې لونی خونځو ته ولاړ شي. خود روختیا وزارت سرپرست عباد الله قلندر بیا ویلي د بودیجې او امکاناتو د کمی له امله خونځي بندي. لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړلو په اړه د طالبانو خپل منځي اختلاف هم جوت دی. نږدې درې اونۍ وړاندې د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلی وو کده د پوس پوروي سبب د ټولن جنو خونځي پرانیزي. همدا ډول ځنیو په خوانیو طالب چارواکو په لویانو یې هم د خونځو په اړه د پرانیستو لبیا ځلي غښتونو ورسته ویلي د همدی غښتونو له عمله په مرګ غواخل شوی. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل د افغان جنو د خونځو د تړلو دوام غمجن او د شرم وړ عمل وباله او زیاته کړه کده د جنو خوځو سره دا ډول چلند دوام وکړي د لویو نامنیو بې وزلي او انزوا په ګډون به د افغانستان پر وړاندې کړکیچونه لا ژور کړي. لیو کال زیاته موده کیږي چې طالبانو نږدې 3 میلیون افغان جنې له زده کړو محرومه کړي او اجازه نه ورکوي چې خونځو ته ولاړ شي. د طالبانو دې کار په کوردانه نه او نړیواله کچه پراخ خبرګون راپورته کړي او د افغان جنو او خوځو پر وړاندې دا پالیسي غندلې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د اروپای ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر لننه خپل هیوادونو ته د هغو روسانو پر ورتګ بندیز ولګاو چې اروپایي ویزې لري. د هیوادونو پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر بندوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور برابر کړی چې ژباړه اسد الله لودین اوروي.
پر روسي اتباعو د پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا نوې بندیز تر هغو محدودیتونو ډیر سخت دی چې په خوا د اروپای ټولنې نورو غړو پر دوی لګولی وو. د دغه بندیز لمخې سر لنن دوشنبه هغه روسان دغه اروپای هیوادونو ته نشي ننوتلی چې د ګرځندوی، سوداګرۍ، سپورت او کلتوري چارو شنګن ویزې لري. دغه هیوادونو د روان میلادي میاشتې په سر کې یوې ګډې اعلامیه کې وویل د روسانو د پام وړ او ډیر ورتګ په اړه امنیتي اندېښنې لري. دوی دا اندېښنې پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل پایلو ته په کتو څرګندوي. سویس هم ویلي چې سر لنن روسیې اتباعو ته د اسانه ویزې تګلاره ځنډوي. پولند او د بالتیک حوزې نورو هیوادونو ویلي پر روسانو د دوی بندیز مطلق نه دی، بلکې ځینې استثناوې هم لري. دوی ویلي د روسیې د حکومت مخالفان، بشري پیښې، د روسیې ډیپلوماتیک ماموریت او د کورنیو د غړو اړیکې به له نوي بندیزه مستثنا وي. د اروپای ټولنې غړو په 13 اگست میاشته کې د غټولنې ته د ورتلونکو روسانو په نږدې بشپړ ممنوعیت بحث وکړ، خو جرمني او فرانسې د دغه کار مخالفت وکړ او استدلال وکړ چې دا ګام به معکوسې پایلې ولري. د اروپا د شمال او بالتیک حوزې هیوادونه بیا د دې ګام ملاتړ کوي. د اگست په 1 اروپای ټولنې د لومړني ضروري ګام په توګه له روسیې سره د ویزې د اسانتیا هوکړه لیک وځنډوه. روسی چارواکو پر هغو کسانو کړی تنگ کړی چې پر اوکراین د دوی د یرغل مخالفت کوي. پر دې سربیره پر آزادو رسنیو او غیر دولتي موسسو هم فشارونه زیات شوې دي. لکه چې 13 فبروري میاشت کې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، لسګونه زره روسان له خپل هیواده وتلی دي. روسی چارواکو تر اوسه د دوی پر اتباعو د لګول شوي بندیز په اړه څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه تمو ز احمد تکل یو زل بیا هر کلی کوم. د لومړی د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شوی مطالبه مخکتن وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما اعلامیه ته په پام لیکلی چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز د شرم وړ عمل بللی دی. ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیز د یو کال بشپړېدو په مناسبت د طالبانو له حکومت یو ځل بیا غوښتي چې د نجونو ښوونځي دې پرانیزي. ملګرو ملتونو ویلي چې د زده کړو په ګډون پر اساسي ازادیو بندیزونه په دوامداره توګه اندېښمنوونکي دي او دا به د بېوزلۍ پراخې ناامنۍ او انزوا په بڼه د افغانستان اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې کړي. خبرونې لیکلي له هغه راهیسې چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي د حکومت کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او پر نړیواله کچه منځوي دي. وروسته لولو چې اقتصادي ستونزو میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ کړي دي. د وایر خبرونه په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې په پیل کې ولول چې د آسیا جام کرکټ سیالي په لړ کې د پاکستان او افغانستان د لوبي پر مهال بدرنګ پیښې تر سترګو شوې. په دې لوبه کې چې پاکستان وګټله د افغان بالر او پاکستانی توپ وهن کې ترمنځ قهرجن وضعیت تر سترګو شو. خو په مقاله کې راغلي کله چې لوبه پای ته ورسېده افغان نندرچانو پر پاکستانی کرکټ منوالو څوکۍ وويشته او ورسته پر ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکښې د کرکټ پاکستانی منوالو افغانانو ته پیغورونه ورکول او په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ نارې وهلې. په همدې مقاله کې د کډوالو شعارونه په نوم د یو کتاب یادونه هم سوي چې برتانیایي پاکستانی لیکوالې سنا علیمیه لیکلې ده. د مقالې په وینا په دې کتاب کې راغلي چې د تیرو څلوېشتو کلونو پر مهال افغانانو څه ډول د پاکستان شعارونه بدل کړل. وروسته لولو چې علیمیه په دې کتاب کې د پاکستانی رسنیو د انزور برعکس چې ګواکې افغان کډوال تر ډیره جرمونه کوي او اسانه ژوند لري په شعارونو کې د افغانانو ژوند ته کتلي چې د رغونې لپاره له مزدوري نیولې تر کوچنیو سوداګریو لکه نانوایي قصابي او د خوړو دوکانونه کوي او په حقیقت کې افغانانو د پاکستان شهرونه جوړ کړي او د دې هیواد په شهري بدلون کې ونډه لرلې ده.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په دې کمپاین کې بچي څلور ورځې دوام کوي. په ټول هیواد کې نږدې 9.9 میلیون افغان ماشومان د کوزن پر ضد واکسین شي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د شنبه په ورځ د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوه.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل کړی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي دا پروان کال کې د پولیو واکسین اتم کمپاین دی. د هغه په خبره مخکې لدې شپږ سرتاسري او یو فرعي کمپاینونه عملي کړي او ښې پایلې یې لرلې دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لورنن په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. یاد کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي. له دې وړاندې هم د عامه روغتیا وزارت بیلابیل وختونو کې کمپاینونه ترسره کړي ترڅو د پولیو څخه پاک افغانستان ولرو.
د روغتیا وزارت دا کمپاین د یو شمیر نړیوالو همکارو ادارو په ملاتړ تطبیق کوي او هیله خي چې په عمل کې دوسر به افغانستان د پولیو د منځوړو ته نور هم نږدې شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت کړي چې یوه یې په پکتیکا او بلې په کونړ ولایت کې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت له ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخورو، علماي کرام او والدینو غوښتي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. افغانستان او پاکستان له هم په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس څخه پاک شوي نه دي او د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د لمنځوړو لپاره لا زیاتو هڅو ته اړتیا شته. د ویلو ده چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په وسیله د مخنیوي او لمنځوړو وړ ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د غواو د پوستکي ناروغي په غزنی ولایت کې سلګونه غواوي تلف کړي دي او ویل کېږي چې لا هم دا ناروغي د خبرېدو په حال کې ده. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ناروغي ډېرې اخته غواوي د دې ناروغي له کبله مړې شوې دي.
دا غزنی خوګیان ولسوالۍ موکلا نصرالله د غواو فارم لري. دا وایي زما په فارم کې دیارلس غواوې د پوستکي ناروغۍ نیولې، درې زراعتي غواوې مړې سوي، لږ تر لږه دیارلس لکه افغانۍ تاواني سوی یم. نصر الله وایي له تیرو څو ورځو راهیسې یوازې د دوی او په کلي کې د ګاونډیانو ډیری غواوې د پوستکي په ناروغۍ اخته سوې او د شیدو ځینې قیمتي غواوې مړې سوې هم دي.
دا زموږ فارم د دې کې غټې غټې زیاتې غواوې ولاړې وې، دولس دلس غواوې وې. نو بعضې موږ ولې بګان چې د اوس پلنس د موت او سرور د غوا مریض د قواره ټول شی خارېږي، اول ورته تبه کوي، کله چې تبه وکړه خوراک نه کوي، بعد د تبې موږ کمله دانې پخېږي، غټې غټې دانې پخېږي، لس شپې بعد دوه شپې بعد هغه سر کوي چوي، که دا برسېرنې دانې د دوه چخه غوا په صحت پیدا کوي، د نینې دانو او د نینې زړونه اچلسي.
په غزنی ولایت کې د غواو د پوستکي ناروغي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې سلګونه غواوې له منځه وړي او لا هم د خپرېدو په حال کې ده. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د مرکز اړوند سیمو او ځینو ولسوالیو کې په یاد ناروغۍ ډیری غواوې اخته سوې چې ډیر شمیر یې مړې سوې هم دي. د دوی په خبره چې اوس یې ناروغو غواو ته د حیواني درملو په ځای انساني درمل شروع کړي دي، ځکه حیواني درمل نه پولګیږي. په غزنی ولایت کې د حیواني ناروغیو متخصصان هم په دې باور دي چې دغه رنځ په دې وروستیو کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی. ډاکټر حبیب الله احمد زی وایي د دې وبا د مخنیوي لپاره با کیفیته واکسین ته اړتیا ده، خو غزنی ته تر اوسه داسې غښتلي درمل یا واکسین نه دي راوړل سوي چې د حیواناتو د ناروغیو مخه ونیسي. دلته یوازې له پاکستان راوړل سوي واکسین موجود دي چې د وقایوي په برخه کې هیڅ ډول اغیزناک نه دي. د دې وبا د کنټرول په مخه د خارجي با کیفیته واکسین راوړل سي تر څو حیوانات په وخت واکسین او وقایوي تدابیر ونیول سي.
دا د حشرات نه انتقال کیږي، مقصد د دې لپاره واکسینونه هم شته او دواګانې هم شته. مخنیوي لپاره موږ کولی شو چې اول غوا پرېمینځو، بیا سوري ته ودرو، او بل دا میاسي او مچان دا شان ترې ورکو، او بل واکسین ضرور دی چې ورته ولګو.
په ورته وخت کې د غزنی ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسولین وایي دا ناروغي د غزنی نږدې ټولو سیمو ته خپره سوې او نور هم د خپرېدو په حال کې ده چې له امله یې بې شمېره څاروي مړه سوي. په یاد ریاست کې د څارویو روغتیا برخې مسول ډاکټر عقیق احمد وایي
در حدود 3000
شاوخوا 3600 غواوې چې ناروغې شوې دي له موږ سره سب دي. شاوخوا 2000 غواوې او سخوندرې د دغه ناروغۍ له ګواک سره مخ دي او موږ په غزنی کې 10% مړینه لرو.
کرنې ریاست له خلکو غوښتنه کوي چې څاروي پر دې ناروغۍ اخته وي باید ژر تر ژره د وترنرۍ او اړوند مرکزونو ته مراجعه وکړي او پر وخت یې درملنه پیل کړي. دوی وایي زیات شمېر څاروي چې پر دغه ناروغۍ اخته دي تبه، له سترګو د وشکو راتلل، له پزو افرازات او پر پوستکي د دانو راڅرګندېدل یې نقشې دي. همداراز په ځینو څارویو کې د غاړې او نورو برخو پړسوب هم رامنځته کیږي چې آن د شل کېدو او د پښو د پړسوب لامل کیږي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري او دا هم د خبرونې وروستی راپور. په کندوز ولایت کې د کیکو کلچو د پخولو او د شیرینی جوړولو وړې کارخونې فعالیت کوي چې لسګونه وزګار خلک کار پکې کوي. د دې کارخونو څښتنان وایي چې خپلې کارخونې په نویو وسایلو سنبال کړي او د پیرودونکو د تقاضا په اساس ډول ډول کیک کلچې او شیرینی تولیدوي. د ازادۍ راډیو خبریال خبرې ورسره کړي.
په کندوز ولایت کې د کیکو کلچو په خولو په کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده. په نومړي ولایت کې له پخوا کلونو راهیسې لسګونو د کیکو کلچو په خولو وړې کارخونې فعالیت کوي او په دې کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په کندوز ښار کې د کیکو کلچو په خولو د یوې کارخونې مسؤل نور الهدى ازادۍ راډیو ته وویل
کیکو ترکیه شیر کیکاس چاکلیټ کیکاس دغه کلچو
موږ دلته ترکی کیک، ایرانی کیک، د شیدو کیک، چاکلیټی کیک او ډول ډول ایرانی او ترکی کلچې تولیدو. زموږ کارکونکو ټول افغانان دي چې پخوا دوی په ایران او ترکی کې کار کړی وو او اوس دلته له موږ سره کار کوي.
نوموړی وایي چې د خپل تولیدات پر کندوز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم صادروي. 25 کلن منیر الله چې له 2 کالو راهیسې په کندوز ښار کې د کیکو کلچو پخولو په یوې کارخونه کې کار کوي، دای ویل حمد الله لري د خپل لسکاسیز کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
کاروبار نشته ده، مجبور دي دوی زی ځوانان لار شي ایران ته لار شي ترکیه کتون افال شي لکه د کلچپازی غوندې شي. منګ مصروفیت لرو، نور زمنګ ملګری نور ځوانان هم دغه سي مصروفیت لري، کاروبار کی خپل خپل فامیل ته خپل کورنۍ ته خپل خلکو ته خدمت کولای شي.
ډیر شکلن زیاودین امیر چې 15 کال راهیسې د کیکو کلچو په خولو په یو بل کارخونه کې کار کوي، دی وای د کار کولو ترڅنګ د کیکو کلچو په خولو کسب هم زده کړی دی.
ازګه تجارت خوشمند استیم کی هم ته هم چې یو شرکت جوړ کړند
مجله نورو پنګوالو سوداګرو څخه هم غوښتنه کوي چې دغه شان تولیدي شرکتونه جوړ کړي ترڅو نورو ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابر شي او د خپل کورنیو لپاره حلال روزي پیدا کړي.
په کندوز کې د خصوصي سکتور سوداګر او متشبثین د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مالی برېښنا او د ځای په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي. په یاد ولایت کې د کیکو کلچو په خولو د یوې بلې کارخونې مسؤول برات علي وایي
بری مو دولت کومک کنه بری مو جای بته بری مو یو نو کومک
له نوی حکومت غواړو چې د ځای او امکاناتو برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي. د پوخانی حکومت مالی سیستم دی لری کړی او د مالی نوی سیستم دی جوړ کړی ترڅو نور پانګوال هم لاس په کار شي او دلته پانګونه وکړي.
په کندوز کې د خصوصي سکتور سوداګر ټینګار کوي چې باید د طالبانو سرپرست حکومت د سوداګرو او صنعتکارانو ملاتړ لاسنیوي وکړي ترڅو نور پانګوال هم په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونه ته زړه ښه کړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي چې اسدالله الدین په دې خبرونه کې کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن مهمو خبرونو ته. د طالبانو یو مخکخ مشر حاجی بشیر نورزای چې په متحدو ایالاتونو کې بندي وو خوشی شوی او کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې حاجی بشیر د ګوانتانامو زندان د وروستیو زندانیانو له ډلې و چې له څو لسیزو بند وروسته خوشی شوی. بشیر نورزای په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې ژورې ساته یو لویدلی ماشوم سا ورکړه. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس راشد هلمندی ویلي د دې ماشوم د ژغورنې عملیات پای ته ورسېدل او تیره شپه 2 بجې مړی لڅا راوېستل شو. د 15 کلن ماشوم پرون ماسپښین د کجکی ولسوالۍ په خنجکک سیمه کې 50 متره ژورې ساته لویدلی و. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزنډ د ناروغۍ یا پالیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شویلې چې دا کمپاین به د 4 ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 5 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې له مخورو، دیني عالمانو او میندو پلارونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لړ بریاوو یادونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه په شمال ختیځ کې د یو لوی سین ختیځو غاړو ته رسیدلي دي، خو ښاغلي زلنسکی په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو چارواکو سره په دې خبرداري کې غبرګ کړ چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی دی. له بلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پوځ د برید خبرونه را رسیدلي. ویل کیږي چې د برید ته زیان نه دی اوښتی، خو وایي چې د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه کوي. او د اروپایي ټولنې 4 غړو هیوادونو سر لننه خپلو هیوادونو ته د هغو روسانو پر سفر بندیز ولګاو چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزه لري. د هیوادونو پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزه بهیر زندوي. پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش او زلبیا له طالبانو غوښتي چې ټول نجونو ته د خوندزیو د تاک اجازه ورکړي. ګوتریش د یک شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل یو کال وشو چې تعلیم او فرصتونه له لاسه ووتل او دا هیڅ کله بیرته نه راګرځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازوالۍ دفتر یا یوناما سرپرست مارک بوتزل هم د افغان نجونو د ښوونځیو بندېده غموونکی او شرموونکی ګام بللی. یوناما په یو خبر پانه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتزل په قول ویلي لشپګم ټولګي پورته ل زده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجیه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ملګرو ملتونو دا نیوکې او اندېښنې په څه معنا؟ آیا طالبان دغو اندېښنو ته سملاسي ځواب ویلی شي؟ د نن په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته هیله څومره دي؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار رامسپور او د خزو او پوهنې فعال قمر نیازی. میلمنو ته خراغلاس وایم. دواړه میلمانه بحث سره یو ځای شوي. رامسپور صاحب، له تاسو به پیل کو د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې په څه معنا کې د لېشي؟ پرون دوی ویل چې یو کال وشو چې نجونې له تعلیم او فرصتونو بې برخې دي او د دوی په ټکو چې دغه ضایعات هیڅ کله بیرته نه راګرځي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د افغان نجونې او خویندې د اووم ټولګۍ څخه پورته زده کړې چې د طالبانو لخوا له تیر یو کال راهیسې تقریبا درول شوي دي، د افغان ولس او نړیوالو ناهیلۍ او غوسې راپالولې دي. د افغان نجونې د زده کړې درول چې پرته له کوم دیني او شرعي دلیل څخه پر ولس باندې تپل شوي دي، د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، اسلامي پوهانو او حتی خپل افغان دینی علماو لخوا په وار وار غیر موجه او ناسمه بلل شوي دي، او د طالبانو چارواکو څخه په کراته غوښتل شوي دي چې باید دوی د مکتبونو او د انجلکیانو د تعلیم حق د بیرته اعاده کولو زمینه بیرته برابر کړي. ښاغلی ګوتریش خبره کړې ده پرون. ښاغلی ګوتریش داسې یو شخصیت دی چې هغه نه یوازې یو بین المللي شخصیت دی، بلکې هغه د داسې یو سازمان مشري په غاړه لري چې د نړۍ 193 هیوادونه پکې غلیتوب لري او د بین المللي حقونو یوازنۍ مرجع ده. او د هغه خبره داسې ګڼلای کېدای شي چې د هغه خبره لکه چې د نړۍ د ټولو هیوادونو مشرانو، د ټولو هیوادونو سیاست مدارانو هغه ته استازیتوب ورکړی دی او د هغوی لخوا هغه استازیتوب کوي خبرې کوي. دا خو خامخا داسې یو ساده مسأله نه ده. نن سبا ټول دنیا په دې کې غمجن دي. ټول دنیا په ټول اسلامي هیوادونو کې داسې یو هیواد نشته چې هلته د انجینکیانو تعلیم او تحصیل منع شوی وي. په ټول دنیا کې یو په افریقا کې یو افراطي ډلې ده چې هغه ته بوکو حرام وایي او هغه القاعده ته بیعت لري او هغه داسې یو نظر لري چې باید عصري علوم اونه وسی او خلکو ته برابر ونه سی او دوی داغه لپاره جګړه کوي او خلک وزنی او نور په دنیا کې داسې یو ګروپ نه و مخکې چې دا کار په اسلامي نړۍ کې بند ساتلی وي. خو متاسفانه دا د غمجنه قصه ده چې نن سبا په افغانستان کې جریان لري.
بله رامسپور صاحب، یو کال وشو طالبان وای چې دوی په تخنیکی چمتووالي بوخت دي. دوی وای چې د نجونو د ښوونځیو مخالفت نه کوي، خو یو شمیر تګلارو ته اړتیا ده. او په روسیو کې د پوهنې وزیر وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې دودونه دي، خلک دي، نارینه دي چې نه پرېږدي نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي. فکر نه کوي یو کال ډیر وختو کې چیرته شرایط وای، که چیرته تخنیکی مسله وای، یو کال کې حلیدله؟
ګوري کله چې طالبان د مخکنی دولت سره جګړه کوله، د دوی د معارف یو کمیسون و چې هغه د معارف کمیسون د هغه وخت د دولت د معارف چارواکو سره اړیکې درلوده او هغوی مکتبونه نظارت کول، کوم مکتبونه چې دوی په سیمه کې پراته وو او دولت ورته د معلمانو د معلمانو معاشات هم ورکول، کتابونه او درسي تجهیزات هم برابرول. ګوري دا یو خامانګي و هغه وخت کې، او دا داسې یو هیله جوړ کړي و خلکو ته چې کابل ورته طالبان په قدرت کې راشي نو خامخا دوی به تعلیم د لپاره ډېرې زميني نور هم پراخه کړي. خو متاسفانه دا په تیر یو کال راهیسي چې دوی قدرت ته رسیدلې دي، د دوی دغه رقم یو حرکت د تعلیم خصوصا د انجلکیانو او د شپږمو ټولګو نه پورته انجلکیانو د لپاره دا داسې یو چالش و چې خلک هیڅ تمې نه درلود او د دوی هیڅ رقم یو توجه معقولیت نه لري، ځکه چې په دې کې مونږ او تاسو ښه پوهیږو چې مخکنی د تعلیمي نصاب هم اسلامي و، هم ملي و، هم افغاني و، او هغه باندې ډېر پیسې هم مصرف شوي و، او هغه یو غیر سیاسي نصاب و. دا ټول افغانانو ته معلومه ده که نن سبا دوی ووایي چې مونږ له سره بل نصاب جوړوو، دا هیڅ توجه نه لري.
کیدای شي دوی په ځینې مضمونونو کې کمی خلاو زیات خراوي ځینې مضمونونو نوې کتابونه پکې داخل کی هم نصاب داسې یو نصاب و چې دا نوې جوړ شوی نه و د افغانستان معارف یو قرن یو قرن دا سابقه لري داغه وخت نه رئیس شي افغانستان خپل استقلال اخیستی او هغه وخت د مونږ د معارف تعداد خود شوی دي په دې کې هیڅ توجیه نشته
یعنی بنسټونه شته خوندې شته خوونکي تیار وو سیستم وو جوړ سیستم پلاس ورغی اما ځینې نور مسائل دي چې د خوندې او د بند د پیلودو مخنیول مننه را مسپور سپ کور مو ودان د خځو او په هنې فعال قمر نیازی تاسو هم ستړي مشي تاسو په نظر هلی څه دی په افغانستان کې یو کال دغه ستیر شو ملګری ملتونه وایي چې دغه یو کال لاسته راوړنې ضایع شوې او دا هیڅکله بیرته نه راګرځي دویم کال ته هلی څه دی آیا داسې نخې نښانې شته چې ښوونځي به پیلېږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه هم نیکی هلی تاسو ته تاسو ملمته او همچنان همکارانو ته او د افغانستان ټول بغیور بلت ته وړاندې کوم د ستاسو د پوښتنې په ځواب باید داسې ووایم چې په لومړي سر کې اول باید د ملګرو ملتونو د دغه ټویټر پاڼې پیام څخه هرکلی وکړو او دقیقا هغه دری کې اصطلاح ده وایي ډېر آیات درست آیات ښه سو چې دوی اقدام وکړه مونږ خپل په نوبه هر یو دا فعالیت ترسره کړه د هرې لارې څخه هڅې مو وکړلې کوششونه مو وکړله میډیایي برخه کې مو پوسټونه وکړه چې باید دغه اوچت سي او یو فشار باید پر دوی وارد سي چې خوشبختانه دا فشار یو څراغ مونږ ته یو څراک مونږ ته معلوم سو او څراغ ولګېده دا د خوشحالۍ ځای ده راځو ستاسو پوښتنه ته چې امیدونه به څونه وي تاسو یو کال وایاست زموږ دوه کاله تعلیمي ضایع شو تعلیمي کال د دوی در اتاک سره سم مکاتب بند سو هغه یو کالو بیا چې بل تعلیمي کال راغی هغه دوام کال شو دوه تعلیمي کال لاړ عباس سو چې د دې جبرانول ډیر سخت ده او په هیڅ وجه نه جبرانیږي دا دوه کال زمونږ ماشومان د درس نه پاتې سو زمونږ جن کوي چې یو ډول فشار ذهني هم پر جن کوي باندې وو پر استادانو باندې وو په مجموع کې په خزینه طبقه باندې وو او د بلې خوا څخه د فشار سره سره ناامیدي ور سره سل پسل کې وو د یو نظام د پاره یو کال قدرت ته رسیدل او یو معرفت رسیدګی نه کول دا بيخي د نه منلو خبره ده چې زه حکومت ولي کوم نظام مخته وړلای سم هاو په یو کال کې یو تصمیم نسم نیولای چې یو کال ما د بقا کیږي او دوه کال می تعلیمي کال شاته غورځولې ده
بله قمر نیازی څه فکر کوي
امیدونه تبراسو بله
و څه فکر کوي دا یو تخنیکی ستونزه ده شرایط نه دي برابر او کنه فکر کوي سیاسي موضوع ده طالبان نه غواړي چې دغه خوندې پرانستل شي ځکه دا سی ویل کیږي چې یو شمیر سنتي مشرانه نغوالی چې جونې خونځي وایله شپږم ټولګي پورته
سل په سل دا سیاسي موضوع ده نه سنتي مشران د تعلیم مخالفت کوي زه د خلکو په منځ کې ماجون کړی هغه منطقه کې ماجون کړی د چې پښتون نشینه مطلق ټول بي سواد بي علم بدبخت خلکو په جګړه کې زپل شوی خلکو ما د هغه خلکو په منځ کې ژوند کړی ده د هغه د ضرورت دردونه ټول ماته را معلوميږي ما معرف کې و وشت کاله خدمت کړای د معرف نصاب اټس کله غلط نه وو او نه به هم غلط وی بیا هم دوی ته فرصتونه ورکول سو چې تاسو په نصاب کې کوم تغیر راوړی کوم بشیر راوړی مشکل نستا خو دروازه پرانیزي د خلکو په مخ کې د اطراف هر ماشوم چې تر شفاخانه پورې رسیدل اید د ناوی څخه د نادالی څخه او د ګرمسل څخه او د کجکی او د مساقلات څخه د لشکرګاه تر بوست رښتونه پورې رسیدل هر خزه چې برسوي ده د دې مسول څوک ده دا غخزه ولې مرتر دغه شفاخانه پوري نه رسیږي چې علم نستا الته پر مختاق منست نه درغله که هلته علم وسیږي او خزه ذکر وکي او خزه تعلیم یافته سیلار سیلته وظیفه اجرا کی ولې دغه مریض خزه تر بوستروختونه پوري لشکرګا ته راوړو ولې عمل ته مالې جاون شي دغه افسوس د هر کورنۍ سرستا د هر نارینه سرستا هغه به علم به سواد نارینه چې په مسقله او په دغه کې ژوند کې په سنگینو په باباجی کې ژوند کې اداغو يم دغه وینا ده چې باید دلته پر مختاق وسی باید مون خوندي درس وای بعد مون خوندي برته مون خوندو ته خدمت وکي اغه هیڅ د علم خلاف نه دي د اله د علم خلاف د د د خوندو د پرمخ د شونځي بندیدل دا فقط یو ډله د طالبانو کې شاید ټول طالبان هم ونو وسیږي یو ډله ده چې هغه خپل د سیاسي فعالیتونو د پاره د پروسه مخته چولې ده چې د نړیوال څخه کومې غوښتنې لري معاملات کوي زموږ د ژوند په سر باندې
بله کور ودان
حق مونږ هیڅ چاته نه ورکو
او مېرمن قمر نیازی تاسو دې ته اشاره وکړه چې طالبان غواړي امتیاز ترلاسه کړي دا بحث په زینو نورو ټولنیزو رسنیو کې هم راپورته کیږي کله ناکله یادونه کیږي چې طالبان غواړي په دې ډول خپل یو شمیر مشران خوشاله وساتي په دغه پریکړې سره سره لدی چې ډیر نور طالب چارواکي او مشران پر دې اقدام خوښینه دي مثلا شیر محمد عباس تانګزای چې د دوی ستر مرکچی وو پس غرد انتقاد وک د طالبانو پر دې تګلارې مثلا نور طالب مشران هم انتقاد کوي اما داسې ویل کیږي چې طالبان غواړي په دې لارې سره امتیاز ترلاسه کړي نړیوال بل اخر اړ کړی چې دوی پر رسمیت او پیژني خغلی رامسپور تاسو څه فکر کوئ چې طالبان د فشار د علی پتوګه کار اخلي لدی لارې نه فکر کوئ پر ځای کار دی یا دغه تګلارې سم ده او کنه نور لارې چاري دي چې مثلا ک طالبان غواړي پر رسمیت او پیژندل سي لغې نه استفاده وکړي
اصلا په کچېری طالبان غواړي چې د نړیوالو لخوا پر رسمیت او پیژندل سي دوی ته خدا ضرورت شي باید دنیا سره باید ښه تعامل جوړ کړي او ښه تعامل خو یو داده چې بشري حقونو خوندي سي خصوصا د ښځو حقونه او د نجلکیانو مکتبونه باید په عاجله توګه دوی خلاص کړي وای دا خدیر اړین کار وو چې دوی باید کړي وای د نورو اصلاحاتو ترڅنګ یو سیستم دوی ته پاتې شو متاسفانه سیستم ورځ په ورځ خرابېږي نو د پدې اخرنۍ ورځ کومه او تاسو ویل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې قومي مشرانو مخاورو د خلکو استازي خپل عادي خلکو ټول جکسه ویدي او ټول دا وایي چې مونږ تعلیم غواړو خپل جنګیانو ته مکتب غواړو مکتبونه به خلاص شي دغه غږ مونږ او تاسو ویل چې په پکتیا پکتیکا خوست جنوب شرق او جنوب او شرق او غرب ټول سیمو کې خلک دا ناری کوي نن سبا دا ډیر مهم ده دوی بعد خلکو دغه هیله ته او دغه ارزو ته او دوی دغه حق ته باید احترام وکړي دا ډیر عمده مسله ده کیدای شي د یو محدود کړی دوی په منځ کې اوسي چې دوی په تصمیم نیولو کې ډیر اساسي ونډه لري او کیدای شي دوی ونه غواړي کیدای شي دوی په تر سنتي مسایلو تر تاثیر لاندې وي او دوی فکر وکړي چې د نسوان یا د انجنیرانو تعلیم د دوی موقعیت ته په آینده کې ضرر رسي کیدای شي داس یو توجه دوی سره وي چې دا معقوله توجه نه ده امه غره کم چې نیازی خوري وایي نن سبا په یو وشتم پیړۍ کې د خوځو وند په ټول عرصو کې په دنیا کې ډیر جوته ده او افغانان باید په دغه عرصه کې د نورو دنیا حتی د ګاونډي او دونو څخه باید پاتې نشي دوی باید سیال وسی د نړیوالو سره او دا سالي هغه وخت کې چې موږ تعلیم ولرو او تعلیم دغه 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 بمبست او دغه مسله باید هر څومره زر دا باید حل شي
نو رامیس پور سپ فکر کوي طالبان خو دغه بحثونه اوري دغه د ملګرو ملتونو د نړیوالو اندیښنې اوري سل په سلو کې دوی هم خواشینی بوي ځکه فشارونه په زیاتیږي ورسره تربلې ولی اقدام نه کوي دغه کومه کړی چې تاسو یادوي چې ممکن موجود وي او د تعلیم مخالفت کوي دا بر اختیا هم سنتي ټولنه وي مثلا سنتي ډله بوي او کنه فکر کوي بهرنۍ لاسوانی هم شته په دغه مسله کې دا یو استدلال هم دی چې د یو شمیر هیوادونو خصوصا د ګاونډي هیوادونو په اشاره د تعلیم مخنی ولسبه تر څو افغانستان له پرمختګ پاتې شي
دا سه یو د تاریخ برداشت د اسلامي علوم څخه زینو کړیو سره موجود دي چې دوی خزو ته دیغوی حق نه ورکي او متاسفانه دوی اکثرا غړي چې په ګاونډي ملک تعلیم کړی دي دغه سه کړیو څخه متاثر دي یعنی په خپل زده کړو کې کیدای شي دا یو عارف او بل الحمدوی چې په دوی کې داسې یو د تصمیم نیولو د سکړی ډیر قوي کړی دی چې دوی اغیزې د دوی تصمیمونو په ټول باندې واجب تعمیل دي او نور نشي کولای چې دا غینه مغایرت وکړي او دا غینه مخالفت وکړي تر هغه ځایه پورې چې ما شناخت دوی سره زه او نور وطنوال هم به خبر وي چې دوی د مشرانو اکثرا د کورنۍ غلې دي تعلیمات لري یعنی د دوی انجلکان خپل تعلیمات لري عالی تعلیمات لري او اکثرا مونږ او تاسو واورئ چې د دوی ځینی اشخاص اته مصاحبه کړی دي هغه کسان چې تاسو مخکې یاد کړ چې مونږ د تعلیم طرفدار یو خو بیا هم ځینی کسان پیدا کیږي لکه چې څو ورځې مخکې چې د وزارت معرف کوم وینو او هغه دا وویل چې افغانان نه غواړي چې خپل انجلکیان مکتب ته
واسطي دا یو غلطه موضوع او یو غلطه برداشت شخصي برداشت دي دغه سړي په دې باندې کوم ریسرچ او تحقیق هم نه شوی. افغانان د علم او پوهه مشالداران دي او د علم او پوهه ځانګو دي افغانستان او د هغه د خبرې په مقابل کې ټول افغانان جګ شو. مونږ او تاسو ګورو چې هر ورځ په هر سیمه کې خلک جګیږي، مظاهره کوي، پلاکارتونه انتقادي او خپل غږ په سوشل میډیا کې او په میډیا کې اوچتای وایي چې مونږ غواړو چې مونږ انجلکیان تعلیم وکړي. دا د دغه سړی د خبرو په مقابل وو او ستاسو فرموده باید چې د دوی مشان چې مونږ او تاسو غاغوري د نړیوال غاغوري د وطنوالو غاغوري دوی به په دې باندې تمکین وکړي او په دې باندې په عاجله توګه. دا اصل داس یو موضوع نه ده چې په دې کې سستی راشي. خاغلی ګوتلیش دا ول چې یو کال عباس تیر شو، عمر خدا سی یو شهیدی وخت داس یو ظرف دي چې لکه دی وبو غوندي د سین وبو غوندي هغه تیریږي به ته نه ګرځي. نو د مونږ او تاسو د اولادونو د خويندو یو کال عمر داس عباس تیر شو او لکه چې نیازی خور ول ده هیڅ کله نه جبران کیږي. دا وخت وو تیر شو. نو دوی اوس هم فرصت لري چې د سره په دې باندې غور وکړي او په عاجله توګه دا خلاص کړي.
بله کور مودان رامسپور صاحب، میرمن قمر نیازی، څه کول په کار د طالبانو ته ترسو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو اندېښنې هم جواب کی او په کور د نن د افغان ولس دغه اساسي غوښتنه ته هم جواب ویلې وي؟
په لومړي سر کې خو زه داسې وایم که د دوی اقتدار ته زړه ده چې د دوی اقتدار پاتې شي، حکومت ولي ته نیت ده چې حکومت ولي ولري، دوی نړیوال په رسمیت وپیژني، نو دوی باید مخ تر مخه لاس په کار شوی وای، خو سر له اوسه دي هم لاس په کار شي. او که دوی فقط یو څو وخت لوبه کوي، فقط داس یو دستور عمل ورته ورکول سوی ده چې یو څو وخت خلک گمراه کوي، د پرمختګ څخه افغانستان شاته وغورځوي. داس یو ایدیالوژي لري چې فقط او بخړی کا او مايان ونیسه، نو بیا دې نو شي جان چې دوی دې کوي. او دا به تاریخ یادوي چې دوی زمونږ حق څومره تلف کړی، څومره تر پښو لاندې کړی. دوی ته به خدای هم سزا ورته ورکوي او بندگان هم داسې بم بیا نه خلاصېږي چې داسې په مفت دي خلاصي او به دې خړی دوی د مایان ونیسي. خو دوی ته په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي. دا اوس دوی په هلمند کې کور په کور تلاشي شروع کړی. کور په کور چې ته تلاشي کوي، خاتمن خزینه پولیسي د ځان سره راوستي دي چې هغه ښځې په کور کې دي، ماشومان په کور کې دي، نو ته باید خزینه پولیسه ولرې. چې ته خزینه پولیسه لرې، احتیاج یې ورته، نو ته په دې پوسه چې ته تعلیم ته څومره محتاج یې. هر برخه ته خزو ته اړتیا لري. تا نیمه برخه د ټولنه فلج کړی ده، په کوم حق دی فلج کړی ده؟ ولې دی فلج کړی؟ دغه خپل ضرورتونه ته دی وګوره. د خپل د ضرورتو په اساس ته باید د هر څه امکانات خوندو ته برابر کې، د خزو حقونو ته پاملرنه وکړي، د تعلیم حق زر تر زره ورته ورکړي، د حق تلف نه کړي. ځکه چې ته هم د خدای په مقابل کې مجرم یې، دلته هم د بندگانو په مقابل کې او هم نړیوال ته مجرم یې. دوی کدا ایدیا ولري د ځان سره چې تر څو چې مونږ زمونږ غوښتنې ونه منل سي یا مونږ څوک په رسمیت ونه پیژني، تر هغه وخت پورې مونږ ښځو ته د مکتب اجازه نه ورکوو یا ښځو ته د حقونو لپاره احترام نه قایلېږو، نو بیا تمام لګارې ته حکومت ولي نه کوي نو.
بله میرمن قمر نیازی، په تیره اونۍ کې چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د افغانستان په اړه کوم راپور خپور کړ، په هغه راپور کې د افغانستان بشري وضعیت په یو کال کې د اندېښنې وړ وبلل شو، خو طالبانو بیا په ځواب کې د ملګرو ملتونو راپورتر توران کړه. وی ویل چې دغه راپور کې په حقایقو سترګې پټې شوې دي. طالبانو ویل چې زرګونه ښځې په کار بوختې دي، په لسګونه زره په تعلیم بوختې دي. طالبانو ویل چې ملګرو ملتونو په وقایع په حقایقو باندې سترګې پټې کړې دي. فکر کوي طالبان په دې ادعا کې څومره مثلا په حق دي چې دوی وایي چې د ملګرو ملتونو راپور یو لوریز یا یو طرفه و؟
دوی اصلا تر اوسه په دغه سیستم باندې فکر کوم سر نه ده خلاص چې د کوم سیستم څخه دوی کار واخلي. جوړ سیستم په لاس ورته ورغړه، برباد یې کړله. د ورور خبرو په تایید باندې ولې سر نه خلاصه؟ ملګري ملتونه هغه اداره ده چې ټول نړۍ کنټرولوي. دغومره هیوادونو څخه چې هغه راپور راوړي، یو راپور غلط نه ده. د افغانستان نه چې راپور راوړله هغه غلط ثابت شو، ځکه چې تیس غلط منې دا خو نه ده. دا خو امکان نه لري چې داسې وایي. سل په سل کې د ملګري ملتونو دغه راپور چې د افغانستان په حق له دغه تشویش چې شریک کړل د نړیوال سره، دا واقعا سل په سلو کې مونږ ټول ورسره تاییدو.
پڅه تایید و چې مونږ فریادونه وشتر دغه ځای پورې ورسېدل مونږ وینو چې څه حالت روان ده دی نه پویګم چې فقط دغه زری موټرانو د پاره دغه لوکس لوکس قصرونو او ټلونو د پاره غلی چې پدې کې ځای پزای سي خپل ملمسیا و کې خپل بندرونه و کې خپل دولس خپل د ملت د حال نه دی خبر چې ولس په څه حال کې نه ملت په څه حال کې د خلک د لوګي مړي خلک د بی تعلیمي څخه بدبخت دي خلک څاګانو تلويګي ماشومان د مور پلار د بی فکری او د مشکلاتونو د فقر او د بدبختی د لاس خپل اولاد ته توجه نه کیږي رسیدګی نه کیږي در به در د ملت او ته وای چې نه ملګری ملتونو غلط راپور خبره کړی ده زما هیواد کې داسنه ده اول ته په سرټمبګي باندې برته بیا وای موین د اعلان کوي په ویاړ باندې په افتخار باندې چې افغانان خپل ځان ته تعلیم نه غواړي کوم بدبخت ده چې دا خبره یې کړې ده کدا یوازې تا فکر ده چې خپل فکر په خلکو باندې
مونږ نیازی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر دا خبره وکړه په اورزګان کې چې خلک دا نغواړي چې جونې لشپګم ټولګي پورته خونځي وای
یو فکر وکړي یو وزیر کدا سی یو خپل فکر په خپل پولیس باندې تپی نو پوره کابینه خو به خود پر نړیوال باندې دا تومت لګی چې د ملګری ملتونو اداره غلط راپور خبره کړی ده هغه به خود دا خبره کوي ځکه چې دوی هغه څه وایي چې دوی غواړي دوی اسلام هم خلکو ته هغه رقم تطبیقی چې دوی غواړي ځکه چې اسلام داسې نه ده اسلام ډیر پراخ دین ده اسلام ډیر د اسانۍ دین ده د سختي دین نه ده دوی اسلام خلکو ته سخته کړی ده دوی پښتانه د ځان څخه متنافر کړی ده پښتانه په نړۍ کې وشرمول نور پښتانه خپل په پښتو باندې شرمېږي
کور ودان ډیره ډیره مننه سلامت اوسې میرمن قمر نیازی بحث هم رو پای ته رسیږي رامسپور صاحب تاسو په نظر ملګرو ملتونو له سازمان تاسو یو تشناخت لري دوی اندېښنې خي پر لپسې فکر کوي چې بل اخر به وضعیت کومې خواته ځي ځکه نړیوال بنسټونه به اندېښنې خي اما ممکن اندېښنې هم کافی ونه وسی دوی ته نور لارې چارې سپات کېدلې سي ترڅو د خپل غوښتنې په هغو کسانو ومني چې اوس دوی مثلا د طالبانو حکومت تر فشار لاندې راوستي دی آیا له اندېښنې سرګندولو پرته نور لارې چارې هم پاتې دي په مخ کې ملګر ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته
متاسفانه چې موږ په همداسې یو مرحله کې قرار لرو چې پرته لاندغه د اندېښنې دی بیانولو او محکومولو څخه نور شی دنیا ته پاتې نه ده ځکه چې دوی شل کاله یو وشکال افغانستان کې پاتې وو یو فاسد حکومت رامنځته شو فساد او شتور سي دوی د افغانستان د سیاسي نو مخکنی رژیمونو څخه ډیر مایوس دي او لاندې کابل اوس په داسې مرحله کې یو چې دوی مجبور دي چې خپل نگرانی وخی خو په عین حال کې دا گزارشات او دا راپورونه چې نشر کیږي نن سبا د ملګرو ملتونو کې دي یا د نورو بین المللي سازمانونو لخوا دا یو لړۍ دی هغه لړۍ څخه دي چې دا مستند کیدل مونږ ورته وایو ټول دغه وقایع دغه حوادث دغه تاریخوالي او دغه پالیسیګان چې دغه رقم رژیمونه کوي دا یو ډول نه یو ډول مستند کیږي او په آینده کې بل اخر یو مرحله بیا هم رسیږي چې هغه ته مونږ دی اکشن مرحله وایو عادي عکس العمل مرحله وایو نړیوال بیا مجبور کیږي چې بیا دلته عملی اقدامات وکړي خو متاسفانه هغه به ډیر نږدې به نه وي نو دا غیر لپاره ضروري چې د خپلې مونږ او تاسو وکړو نړیوال وکړي سازمانونه او مدني فعالان وکړي ترڅو چې کیدای شي دغه خلک په خپل عقل باندې راشي او یو ځل بیا ځان باندې او افغانانو باندې فکر وکړي د افغانانو عزت او آبرو چې په دغه تیر یو کال کې لمنځه لاړ دغه د اعاده سي او زمينه د تعلیم او د زمينه د کار او زمينه د اقتصاد د خلکو برابر شي
بله او رامسپور سپ تاسو نو روسي پښتنه دا کوم چې نړیوالو ادارو سره ټټر وهل مثلا ملګرو ملتونو سره ټټر وهل لوغوي سره ډغری وهل طالبان وایي چې دوی راپور مغرضانه دی د بشري حقوقو په اړه باندې او دای ویلي چې په وقایو په واقعیتونو باندې سرګي پټ شوی دا څه پایلې درلودلې سی پلانډو کې
د ملګرو ملتونو د نورو بین المللي سازمانونو راپورونه چې ویلي ځان ته یو خاص پروسیجر لري مهارتونه غواړي او په همدغه اصول باندې دوی کار کوي پرته لدې چې په هغه کې جانبداري او دغه مسایل مطرح وي دغه انکار مسله دا یو ځل نه ده همیشه د رژیمونو غواړي چې دغه راپورونه څخه انکار وکړي او دا یو موجه د حل لار نه ده انکار کول به تر دا و چې د نظامونو په اړه کمیټي وته کې کمیسونونه وته کې اقدامات وکړي پلتنې وکړي خپل دغه ناکامي بربند کړي او د حل لار چاره وکړي
ډیره ډیره مننه کورمو ودان ازادي رادیو 25 دقیقې بحث هم همدلته پای ته رسیږي ل خپل ملمنو د بشري حقوقو ل فعال ابو الاحرار رامسپور او د خځو او پهنې ل فعال قمر نیازینا ډیره ډیره مننه او ردونکو زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي په راتلونکو ساعت کې همدا بحث په دری جبه وړاندې کیږي هله دا چې هغه بحث هم را سره ووري
خپلی مڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما دیوے د کلی مڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما